라디오. 라디오 아사디.
السلام علیکم په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم نن دوشنبه د 1403 هجری لمریز کال د زمری یا صد میاشتې 28 د 2023 میلادي کال د اگست 12 ده. مخکې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست وروسته یې دا ویرت کړی چې ګنې په افغانستان کې درې امریکایي ادبا بندیان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ارانیا نیوز ټلویزیون ته ویلي په افغانستان کې یوازې دوه امریکایان بندیان دي چې دوی چمتو دي په امریکا کې د بندي افغانانو د تبادلې په صورت کې هغوی خوشې کړي. تر دې مخکې ټام ویست د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی وو چې امریکا هڅه کوي د طالبانو له بند څخه درې تنه امریکایان خوشې کړي. ټام ویست یادونه کړې چې جورج ګلزمن، محمود شاه حبیبي او رایان کاربټ هغه درې امریکایي ادبا دي چې له طالبانو سره بندیان دي، خو مجاهد وایي دوی د محمود شاه حبیبي په نوم کوم زنداني نه لري. په عین حال کې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه معلومات غواړي. ښاغلي حبیبي چې امریکایي تبعه دی ویل کېږي د 2022 کال له اګست میاشتې راهیسې له کابل څخه تاریتم کړی شوی دی. اف بی آی په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی حبیبي د طالبانو لخوا توقیف شوی او له ورکېدو راهیسې غږ نه دی اورېدل شوی. دا اداره وایي د ښاغلي حبیبي د بیرته راستنېدو لپاره په خپلو هڅو ته دوام ورکړي. محمود شاه حبیبي چې افغاني الاصل امریکایی دی د جمهوریت په وخت کې د ملکي هوایي چلند ادارې سرپرست ټاکل شوی و. د انجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو د واکمنۍ د درې کلنې دو په درشل کې د انجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. د دې کمپاین غړو پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړې پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو د تعلیم د حق په وړاندې له بې تفاوتۍ او د ښځو د مشروع حقونو په وړاندې له دښمنۍ تیر شي. د کمپاین ټینګار کړی چې طالبانو درې کاله خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د نجونو د ښوونځیو د تړلو لپاره کمزوري او نه منونکي دلایل وړاندې کړي دي. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین چې اکثره په آنلاین بڼه خپل فعالیتونه مخته وړي، اکثر بهر میشتي فعالان پکې دي. دوی یو دولس کسیز پلاوی تیر کال له اروپا کابل ته تللی و او له طالب چارواکو سره یې هم لیدنې کتنې ترسره کړې وې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2023 کال ولسمشري ټاکنو ته له کاندیداتورۍ تر تیرېدو وروسته په خپله لومړۍ تلویزیوني مرکه کې خبرداری ورکړ چې د جمهوري غوښتونکو نومان ډونالد ترامپ د ده په خبره د امریکا امنیت ته یو اصلي ګواښ دی. بایډن د یکشنبه په ورځ له سی بی ایس نیوز سره په یوه مرکه کې وویل چې موږ د نړۍ په تاریخ کې داسې یو موقعیت کې یو چې د ډیموکراسۍ کلي ده، خو ترامپ د دې ډیموکراسۍ لپاره د ده په خبره یو لوی ګواښ دی. یو اتیا کلن بایډن د ډونالد ترامپ په وړاندې په مناظره کې د کمزوري ګډون په خاطر تر نیوکې لاندې و او بالاخره له کاندیداتورۍ تیر شو. هغه خپله مرستیاله کاملا هارس وړاندیز کړ چې د ډیموکرات ګوند کاندیده شي. په سوریه کې د بې پیلوټ الوتکې په برید سره 15 تنه ایران پلو او ملیشه ځواکونه وژل شوي دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د سوریې دا برید په دیر الزور ولایت کې د دوو وسلوالو پر موټر شوی و. رویترز خبري اژانس هم د دو امنیتي سرچینو په حواله په دې برید کې د 15 کسانو وژل کېدل تایید کړي دي. د پیښې ځای د دیر الزور ولایت په ختیځ کې دی چې د ایران نیابتي ځواکونه پکې پراخ حضور لري او څو ځله د امریکا او اسرایل لخوا په نښه شوي، خو تر اوسه دغو هیوادونو د دغه برید مسئولیت نه دی اخیستی. اسرائیل په ندره سره د ایران په ملاتړ ملیشو باندې خپل بریدونه تاییدوي. یو روسي چارواکی وایي د روسیې پر سرحدي سیمې کورسک باندې د اوکراین د بریدونو په دوام د دې سیمې خلک له خپلو کورونو تښتي او نورو سیمو ته پناه وړي. د کورسک والي الکسی اسمیرنوف د یکشنبه په ورځ په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې سیمه ییزو چارواکو ته یې امر کړی له سیمې څخه د ملکي وګړو د ایستلو پروسه چټکه کړي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي تایید کړی چې هیواد د جګړې لمن د روسیې خاورې ته پراخه کړې ده. په کورسک کې د اوکراین بریدونه تېرې اونۍ پیل شول چې روسیې پاروونکي وبلل. دا له روسیې سره د جګړې له پیل راهیسې د اوکراین تر ټولو ستر پرمختګ دی. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24 په اوکراین باندې خپل غیر معجه بریدونه پیل کړي دي. ازادي رادیو اوري وړاندې پرپورونو کې به واورئ چې د کابل په دشت برشي سیمه کې پرونۍ چاودنې چې یو تن یې وژلې او شاوخوا لس نورې ټپل کړي د سیمې اوسیدونکي هم اندېښمن کړي دي. دا چاودنه داسې مهال شوې چې درې ورځې وروسته د اګست 15 پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درې کاله پوره کېږي.
دا دا پیغام رسوي چې د طالبانو ضد تورستي ګروپونه د داعش شمول فعال دي.
یو شمیر کورنۍ وایي طالبانو په دې دریو کلونو کې داسې محدودیتونه لګولي چې ډیری کورنۍ نشي کولی د اوړي په ښې هوا کې د باندې میله ځایونو ته لاړ شي.
زمون کره چې به زیاتره میلمانه د نورو ولایتونو څخه راغلل نو هغوی به د حتما د روزې د دیدن لپاره ورتلل، خو په دې نظام کې موږ روزه بیخي نه ده لیدلې چې اوس څه رقم ده.
د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ د یو شمیر اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي.
موږ د 15 کیلومتره څخه اوبه راو پر خروی راو چې بوشکو باندې راو چې یو ماشوم موږ د مکتب منی دی هغه بالکل مصروف د اوبو دی.
د 2023 کال د اولمپیک سګنې سیالۍ پرون پای ته ورسېدې. د 206 هیوادونو لوبغاړو کې برخه اخیستې وه.
د پاریس په اولمپیک لوبه کې په ټیمي لحاظ تر ټولو زیات مډالونه امریکا وګټل.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د کابل په دشت برشي سیمه کې پرون یوې چاودنې یو تن وژلی او 11 نورې ټپیان کړي دي. چاودنې یو مسافر وړونکی موټر په نښه کړی و. تر اوسه کومې ډلې یا چا د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د داعش خراسان څنګه تر دې وړاندې په دې سیمه کې د دغسې بریدونو مسؤلیت اخیستی و. نور بله صفیالله ستانکزی واورو.
د کابل په لویدیځه سیمه دشتي برچي کې یک شنبه مازیګر مهال چاودنې د سیمې اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د کابل د دشتي برچي یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل نومي واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه ژور اندېښنه وښوده او د کابل په لویدیځ کې د ناامنۍ او پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله. هغه زیاته کړه
فعلا تنها جایی کې هر روز ما شاهد حملات انتحاري او انفجاري سیم دشتي برچي است.
اوس یوازنی ځای چې موږ د چاودنو شاهدان یو دشتي برچي ده. طالبان وایي چې دوی امنیت نیولې، خو داسې نه ده که امنیت تامین شي نو ولې انتحاري حمله وشي، ولې چاودنې وشي،
چرا حملات شي، چرا انتحاري شي، چرا انفجاري شي.
د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زدران وایي په یو مسافرونکو موټر کې ځای پر ځای شوی ماين چاودنې یو کس وژلې او یو لس نورې ټپیان کړي. د کابل ایمرجنسي روغتون په خپل ایکس پاڼه کې ویلي روغتون ته د دریو خزو په ګډون 8 ټپیان ورولل شوی. د روغتون د معلوماتو په اساس لدې جملې 8 تنه جراحي عملیاتو ته اړتیا لري او یو تن روغتیایي حالت نازک ده. د کابل په لویدیځ کې د دشت برچي هزاره میشته سیمه په تیرو وختونو کې هم د خونړیو بریدونو شاهده وه چې د ډیرو پړه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستې. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې د 2015 کال په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې موجودیت اعلان کړ او بیا وروسته نورو سیمو لا غي ډلې ننګرهار او کونړ ته هم پراخه شوه. د غي ډلې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوریت پر مهال هم په بیلابیلو ځایو په تیره بیا شیا میشتو سیمو کې مرګونی بریدونه کول. طالبانو تل اداوې کړي چې ټول افغانستان کې امنیت ټینګ کړی او د داعش په ګډون وسلوالې ډلې ځپلي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین خاني د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ترګرو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو راپور رد کړ او ادعا یې وکړه چې ګواکې د دوی حکومت د ترګرو ټول پټنځایونه له منځه وړي او ترګر وژل شوي یا نیول شوي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د داعش او نورو بهرنیو ترګرو ډلو د موجودیت راپورونه بیا تاسو وبلل او وی ویل د دوی حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې له افغانستانه د نورو هیوادو پر ضد کار واخلي. د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانک ځای وایي په کابل کې خونړی بریدونه دا پیغام ورکوي چې ترهګرې ډلې په ځانګړې توګه داعش له فعالیت څخه لاس نه دی اخیستی او نه دی ځپل شوي.
دا پیغام رسوي چې د طالبانو ضد تروریستي ګروپونه د داعش په شمول فعال دي او دا پیغام طالبان ته ورکوي چې موږ لا حضور لرو. سره له دې چې طالبان په دې وروستیو کې وایي چې ټولې ډلې د داعش په شمول دوی له منځه وړل او د دوی د درېمې کلیزې په مناسبت دا پیغام رسوي چې دوی لا تر اوسه پورې هم له دښمنۍ او چلنجونو سره مخامخ
دي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونوکوف د اسد په 13 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبرداري ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه په تیرو شپږو میاشتو کې خپلې مالي او لوجستیکي سرچینې زیاتې کړي او هڅه کوي خپل شمیر زیات کړي.
یو شمیر کورنۍ بیا وایي طالبانو په دې دریو کلونو کې داسې محدودیتونه لګولي چې ډیری کورنۍ نشي کولی د اوړي په ښې هوا کې د باندې میله ځایونو شنو او تفریحي سیمو ته لاړ شي. دغه کورنۍ وایي په ډېرو مواردو کې د ښځو د موجودیت له کبله پارکونو او تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. په عین حال کې په تفریحي ځایونو کې د یو شمیر رستورانتونو او د خوراکي توکو هټیوال هم وایي چې د طالبانو له لورې پر خلکو وضع شویو محدودیتونو د دوی پر کاروبار هم ناوړه اغیز کړی دی.
د هوا په ګرمېدو ډیری کورنۍ غواړي چې تفریحي ځایونو او پارکونو ته لاړ شي، خو یې په وروستیو کلونو کې تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه لري. د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ دا کوي چې د ښځو د موجودیت له کبله ډیری وخت تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. او دغه شان د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له ناسم چلند سره مخ شوي دي. د بلخ ولایت د مزار شریف خار اوسیدونکي نازو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ خپل چې د مزار په مزار خار کې اوسېږو، زمون کړه چې به زیاتره میلمانه د نور ولایتونو څخه راغلل، نو هغوی به د حتمن د روزي د دیدن لپاره ورتلل. خو چې موږ وروستې دي، موږ نه پریښودې. په دې نظام کې موږ روزه بیخي نه ده لیدلې چې اوس څه رقم ده، یعنی روزي ته هر څوک ورتلل.
د کابل خار اوسیدونکي زرمینه هم ورته ستونزه یادوي او په اړه ازادي راډیو ته وایي:
د طالبانو د حکومت د راتګ نه مخکې موږ آزاد وو، یعنی کله به چې زړه وغوښته پارکونو ته به تللو، نور تفریحي ځایونو ته به تللو. خو چې د طالبانو حکومت راغلی ده، نور موږ نشو کولای تفریحي ځایونو ته لاړ شو، پارکونو ته لاړ شو. څه محدودیتونه وضع شوي دي
په تفریحي ځایونو کې د طالبانو له لورې وضع شویو محدودیتونو؟ هلته د رستورانتونو د خاوندانو هټیوالو پر کاروبار هم بد اغیز کړی دی. د کابل په ځاځي پارک کې یو هټیوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دلته مې دکان دی ځاځي پارک کې، خو ورور والا بازارونه ډیر ښه، دلته زمونږ دکان و، کار مو ښه چلېدو الحمدلله، ټکه ټوکه کېدل، خلک به راتلل، فامیلونه به راتلل، ځوانان سپین ګیرې، کاروبار ښه و. نو اوس له دې وروسته دا ډیر وخت کېږي، دا دوه کاله کې کاروبارونه بیخي په ټپه ولاړ دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم واخلو، خو دغه وزارت ویان عبدالغفار سباون د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه وزارت د 2022 کال د نومبر په میاشت کې مېرمنی پارکونو او تفریحي ځایونو ته لټګه منه کړي.
په راپور کې مو په مزار شریف کې میشت دی وی کورنۍ دی وی غړي څرګندونې واورېدې چې وایي مخکې به چې له نورو ولایتونو څخه میلمانه دوی ته ورتلل، نو اکثرا به د روزې د لیدو لپاره بیول، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې دوی دا کار نشي کولی، ځکه نه پرېږدي چې روزې ته د لیدو لپاره لاړ شي. موږ هم روزې ته ځو. مزار شریف کې تم کېږو. د بلخ په مزار شریف ښار کې د رابع بلخي سوداګریز مرکز د بیا پرانستل کېدو سره سره د دې مرکز یو شمیر سوداګر مېرمنې د خپلو سوداګریزو توکو له سوړ بازار څخه شکایت کوي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلي دغه سوداګریز مرکز شپږ 50 دوکانونه لري چې تر سلو ډېرې ښځې پکې کار کوي. د دې مرکز یو شمېر سوداګرۍ مېرمنې وایي په وروستیو کلونو کې د توکو د خرڅلاو بازار پیکه شوی، او په دې برخه کې د طالبانو له حکومت او ملي او نړیوالو بنسټونو د ملاتړ غوښتنه کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سوداګرو په ځانګړي ډول د ښځینه سوداګرو د محصولاتو د خرڅلاو له سوړ بازار شکایتونه موجود دي، د مزار شریف ښار کې د رابع بلخي سوداګریز مرکز پرون شنبه له بیا رغونې وروسته بیرته فعال شو. دا د سوداګرو ښځو لپاره ځانګړی مرکز دی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د باختر اژانس د خبر له مخې په بیا رغونې 2,200,000 افغانۍ لګښت راغلی. د بلخ د ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي چې دغه سوداګریز مرکز 18 کال وړاندې په فعالیت پیل وکړ، خو سوداګرو مېرمنو د دې مرکز د ګڼو ویجاړیو د بیا رغونې توان نه درلود، خو اوس د یو شمېر نا دولتي موسسو په همکارۍ بیا ورغول شو. د دې خونی د معلوماتو پر بنسټ په دغه سوداګریز مرکز کې د ښځو لپاره 15 دوکانونه شته چې له 100 څخه زیاتې سوداګرۍ ښځې پکې په بیلابیلو په ځانګړي ډول د لاسي صنایعو د خوږو پخولو، خیاطۍ، غالۍ اوبدلو، ګلدوزۍ او رستورانت په برخو کې په کار بوخت دي. خود دغه سوداګریز مرکز یو شمېر سوداګری مېرمنې چې خپل سوداګری بیرته پیل کړي د کورنۍ او بهرنیو بنسټونو ملاتړ غواړي. لډلې محبوبي هم نواز ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دریو کلونو کې سوداګریستو کې د پلور خبازار نه لري.
بازار کې پداشتي مو اوس مال زموږ د سوداګری زو توکو د پیرو پلور بازار فن دی، خو زموږ تولیدات شته. د خلکو کمزور اقتصاد لامل شوی چې د افغان سوداګرو د محصولاتو پلور ورسره کم شي. زموږ خوښتنه ده چې نندرتونونه جوړ شي، زموږ سره مرسته وشي.
د بلخ ولایت سوداګری او صنایع خونی مسؤلین هم تاییدوي چې یو شمېر ښځې له اقتصادي او مالي ستونزو سره مخ دي، خو وایي چې په دې ولایت کې د ښځو سوداګري په ښه وضعیت کې ده. د دې خونی مشر عذرا امینی ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو مېرمنو د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي.
په تیرو څو کلونو کې د ښځو ستونزې زیاتې وې، خو د اوس لپاره دوه نور مارکیټونه وړاندیز شوي دي، ځکه دلته د ښځینه سوداګرو شمېر زیات دی. دوه مرکزونه بسنه نه کوي، په دوه نورو مرکزونو کار روان دی چې ژر به پرانیستل شي، تر څو سوداګرې مېرمنې په کې لږ تر لږه د خپلو محصولاتو د پلور استازولۍ ولري.
د طالبانو د حکومت صنایع او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخونزاده د دغو سوداګرو ښځو د اندېښنو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سوداګرو مېرمنو د خپلو محصولاتو د سوړ بازار او بهرنیو هیوادونو ته د خپلو صادراتو د کمیدو شکایتونه کړي، او د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو یې د ملاتړ غوښتنه کړې. په ځینو مواردو کې دغو سوداګرو مېرمنو پر ښځو د طالبانو د حکومت بندیزونه د دوی د توکو د خرڅلاو د بازار د سړېدو یو عمده لامل بللی و. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي وو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د سوداګرو مېرمنو فعالیتونو د ښځو لپاره فرصت برابر کړی، خو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور له مخې د پانګونې او بازار نشتوالی د دغه سوداګرو مېرمنو د سوداګریزو فعالیتونو په وړاندې له مهمو ستونزو بلل کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د 2023 میلادي کال د اولمپیک لوبې پرون پای ته ورسېدې. دا سیالۍ د جولای له شپږویشتمې پیل شوې وې چې پکې د 206 هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه.
د پاریس دوبنۍ اولمپیک بلاخره تر شاوخوا 15 ورځو وروسته پای ته ورسید. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د معلوماتو په اساس په دغو سیالیو کې د شاوخوا 206 هیوادونو نږدې 1,000 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د پاریس په اولمپیکي لوبو کې په ټیمي لحاظ تر ټولو زیات مډالونه امریکا وګټل. امریکا 40 د سرو زرو، 40 د سپینو زرو او 20 د ژیړو یا برونزو مډالونه خپل کړي چې ټول ټالی د مډالونو شمیر 168 ته رسیدي او لومړی مقام یې ګټلی. دویم ځای چین خپل کړی چې که څه هم د سرو زرو مډالونه یې د امریکا په څیر 40 خو د نخري او برونزو مډالونه یې کم وو او جرمني 9 مډالونه وګټل. کوربه فرانسه په 48 مډالونو 15 شوه. شپاړس د سرو زرو، 19 د سپینو زرو او 22 د برونزو مډالونه وګټل. په دغه اولمپیک ټول ټال شپږتیا هیوادونو مډالونه وګټل چې زامبیا د یوازې یو برونز په ګټلو وروستی مقام خپل کړی. د افغانستان شپږ لوبغاړي هم په دغو اولمپیکي لوبو کې برخه اخیستې وه. فریبا هاشمي او یولدوز هاشمي د بایسکل چلونې، کیمیا یوسفیا او شاه محمود نورزایی د 100 متره منډې یا اتلتیکس، فهیم انوري د 50 متره لامبو او سمیم فیزاد د جودو په برخو کې ګډون درلود. که څه هم ځینو دغو لوبغاړو له هغې ډلې د منډې په برخه کې شاه محمود نورزایی خپل پخواني ریکارډونه مات کړل، خو یو هم د مډال په ګټلو بریالی نه شو. نجونو لوبغاړو بیا په دې اولمپیک کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره خپل غږ پورته کړ. کیمیا یوسفی د لوبې تر پای ته رسیدو وروسته په یو شعار سره ټینګار وکړ چې د نجونو لپاره باید د تعلیم او ورزش حقونه تامین شي.
چیزی که مهمتر بود برای ما به این مسابقات حضورم به خاطر زنان افغانستان بود، تایی که صدای زنان افغانستان به این مسابقات باشم.
افغان بریک دانسر منیجه تلاش چې د کډوالو په ټیم کې برخه درلوده، په دې خاطر چې د بریک دانس یا ورزشي نڅا د لوبې په سټیج د افغان ښځو د ملاتړ شعار ورکړ، د لوبې له دوامه محرومه شوه. هغې تر خپلو اصلي جامو لاندې په یو ټوکر چې وروسته یې په ځان تاو کړی و په انګلیسي لیکلی و فری افغان وومن، افغان ښځې آزادې کړې. په دې سربېره د پاریس اولمپیک له نورو حاشیو سره هم مخ و. یوه هم د الجزایر د بوکسر ایمان خلیف و چې ګڼو خلکو یې په ښځینهتوب او جنسیت شکونه څرګندول. ایمان خلیف بالاخره له ټولو نظرونو سره سره د بوکس په میدان کې خپلې ټولې سیالانې ماتې کړې او د سرو زرو مډال یې وګاټه. هغې د شنبې په ورځ له اکس ټولنیزې شبکې هم د فرانسې په محکمه کې شکایت وکړ چې د دې پر ضد یې منفي تبلیغات کړي او دا یې ځورولې ده. د پاریس د اولمپیک تر پای ته رسیدو یوازې 2 ساعته مخکې هم یوه بله جالبه او حیرانوونکې پیښه وشوه. یو سړی چې کمیس نه و اغوستی د ایفل ټاور ته د ختلو په حال کې ولیدل شو. پولیسو د دې ټاور له شاوخوا او دننه خلک ویستل څو د هر ډول ناڅاپي پیښې مخه ونیسي. په دې سره د پاریس اولمپیک پای ته ورسېد او بل وار اولمپیک به د امریکا د لاس انجلس ښار په کوربتوب ترسره شي.
ومردل چې د پاریس د اولمپیک لوبو سیالي پرون پای ته ورسیدې. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مشهور سیالي شپږیزه لیګ نهم پړاو نن دوشنبه پیلېږي. کرکټ بورډ ویلي چې دا ځل دغه سیالۍ په خپله کوي او پنځه لوبډلې به پکې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. د لیګ لومړۍ لوبه د سپین غر پړانګانو او بند امیر خمارانو د لوبډلو ترمنځ د کابل په وخت سهار 9 بجې پیلېږي او دوهمه سیالۍ په همدې ورځ تر غرمې وروسته 2 بجې د مس عینه کاتالانو او امو نهنګانو د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د دغه لیګ په مهال به ټول ټال 21 سیالۍ ترسره شي او د اګست میاشتې تر 15 نیټې به دوام وکړي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمېر هغه افغانان چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته کډوال شوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کاري فرصتونو د کموالي له امله داسې کارونه ترسره کوي چې مزد ډېر کم دی او ګزاره یې پرې نه کیږي. نور په دې رپورټ کې
د اسلام آباد د فیصل خارګوډي په یوه څنډه کې د شبیر احمد د چپسو په خولو پر کراچۍ غنګونه جوړه ده. د چې د لسان سرکچې زده کړې کړیو په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام په یوه مهمه حکومتي ادارې کې دنده لرله، اوس د چپسو په پلورلو سره خپل کور نه ساتي. شبیر احمد له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل پخواني دند په اړه د جزئیاتو لور کولو ډډه کوي، خوایي په پاکستان کې ژوند ډیر په سختۍ تیریږي.
د مزار شریف اوسیدونکو هم په تیر جمهوریت نظام کې دنده درلوده، چې کله طالبان واکمنان شول راغلم پاکستان ته کډوال شوم، دلته یو څو میاشتې اوسګاروم، اوس د سړک په سر کراچۍ می درول او چپس خرڅوم. اقتصادي ستونزې ډېرې دي، مشکلاتونه ډېر دي، قیمتي ده، د فامیل وکسان راترغاړي دي، لګنډش می ستونزې او مشکلات سره مخ یو.
عمر عثمان بل افغان کډوال دی چې د محل د اسلام آباد اړوند په ټکسلا بازار کې په یو خوراک پلور رنځکی کار کوي، وای په ماشه گزاران نه کیږي. نو موړه هم چې د لسان سرکچ زده کړی لري او د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې لایوي نړیوالې ادارې سره کار کوي، د خوراکي توکو په دغه پلورنځي کې 15000 کلداري میاشتنی تنخوا اخلي.
مخکې په افغانستان کې ملیو بهرنی موسسه سره کار کوي، خو تر اوسه د اسلام آباد تر کډه شوی او دلته په یو خوراک پروشي دکان کې کار کوي. د میاشتې 15000 کلدارې معاش را کوي، په غی باندې په پاکستان کې قیمتي دومره زیاته ده چې یو هفته گزاره هم نکی.
په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم د دوی اقتصادي ستونزې تاییدوي او وایي چې ډیری افغانانو په روسیو کې سختو کارونو ته مخه کړې ده. د دغه شورا مشر میوند عالمی افغان وایي اول خو افغانانو ته کار را پیدا کیږي او که پیدا هم شي په مقابل کې ډیری کمې پیسې ورکوي. نو موړی ازادي رادیو ته وویل
دغه موږ افغانان چې دلته امکانات د کار نشته، د کار امکانات ډیر سخت دي، ډیر مشکلات دي، دلته کار نه پیدا کیږي. موږ بعضی مشران ځوانان که کارم کی په ډیرو کمو پیسو باندې د میاسې پلاس زره کلداري یا 8000 کلداري یا 15000 کلداري.
دا یوازې پلازمین اسلام آباد نه دی، بلکې د پاکستان له نورو خارونو هم وخت په وخت ورته راپورونه ورکړل شوې دي. په دې اړه دقیق شمیرې نشته چې د طالبانو له بیا واکمنې دورو سڅومره افغانان پاکستان ته کډه شوي، خو دغه کډوالۍ اومتله ملیونه امنیتي ستونزې، بیکاری او اقتصادي ستونزې او دغه شان د کورنیو د انجونو په وړاندې د زده کړو د دوام محدودیتونه یاد شوې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدو کوچارو وزارت د زمری د میاشتې په 18مه په خپل ایکس پانه کې ولیکل چې په تیرو 3 کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي، خو له دې هم په ډیر شمیر سره افغان کډوال په دوو غونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې میشتي چې وخت نا وخت د اقتصادي ستونزو سربیره له دوی سره د ناسم وضعیت په اړه هم راپورونه خبريږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د تخار ولایت شکمش ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. یو شمېر کورنۍ وایي چې تقریبا 4 کیلومتره لرې ځایونو څخه اوبه راوړي او په کور کې معمولا یو ماشوم دا کار هره ورځ ترسره کوي. هغه ماشوم چې دوی په وینا باید ښوونځي ته لاړ شي.
د تخار د شکمش ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د کولابی او د کوکابلاغ د سیمو ځای وسیدونکي وای د مسلې دوی له سخت ستونزو سره مخامخ کړي دي. د شکمش ولسوالۍ د کولابی سیمې یو وسیدونکي عبدالعزیز آزادۍ روډیو ته وویل چې دوی هر ورځ څه باندې 4 کیلومتره پلی مزل کوي تر څو له چینې څخه د څښاک اوبه راوړي.
300 خانه د همیجه بوشکاره میاریم به امره فامیل خود به امره اقربای خود حتی له جنگ جده
زموږ د سیمې 300 کورنۍ هر ورځ دغه چینې ته د څښاک اوبه پسې راځي. 2-3 ساعت انتظار باسو تر څو موږ ته نوبت راورسیږي چې بوشکې له اوبو ډکې کړو. ډیر وخت د اوبو د نوبت پر سر آن کلیوال په خپل منځ کې جنگونه کوي.
د نموړي ولسوالۍ یو شمیر وسیدونکي وایي د څښاک پاک اوبو د ترلاسه کولو په هدف اوږدې لارې وهي او دا کار د دې لامل شوی چې ماشومان خپلې زده کړې سمې تعقیب نه کړي. د شکمش ولسوالۍ یو بل وسیدونکي غلام محمد آزادۍ روډیو ته وویل
موږ د 15 کیلومتره څخه اوبه راوو پر خرو یې راوو چې بوشکو باندې راوو چې یو ماشوم موږ د مکتب منی دی هغه بالکل مصروف د اوبو دی او موږ د حکومت څخه نه دا غواړو چې موږ ته د حتمي ضروري اوبه پیدا کړي.
د دغه ولسوالۍ خلک وایي چې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله ډیری وخت دوی ماشومان په ناس ناستي او په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي. د یاده شوی ولسوالۍ د کوکبلاغ سیمې یو وسیدونکي عبدالرسول راته وویل
دولت باید زموږ سیمې ته له چینو څخه اوبه انتقال کړي تر څو خلک د څښاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. اوس موږ د اوړي په ګرمۍ او د ژمي په یخنۍ کې 15 کیلومتره واټن وهو تر څو د څښاک اوبه راوړو. د اوبو نشتوالي خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
دوی په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې ژر تر ژره د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. خو په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د کلو د بیا رغونې او پراختیا د ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د شکمش ولسوالۍ د وسیدونکو د څښاک اوبو د نشتوالي ستونزه هواره شي. د نوموړي ریاست د کلو د بیا رغونې د پروګرامونو امیر محید الله حمید آزادۍ روډیو ته وویل
ریاست احیا انکشاف جهاد ولایت تخار تلاش های بیشتر نموده است که
موږ خپل هلې ځلې پیل کړې تر څو د شکمش ولسوالۍ په کولابی او کوکا بلاق سیمو کې د خلکو د څښاک اوبو ستونزې حل کړو. په دې اړه موږ یو لړ پلانونه لرو او د قراز له یو شمیر همکارو مؤسسو سره مو هم خبرې کړې دي.
د تخار د شکمش ولسوالۍ ډیری وسیدونکي دا کوي چې په دغه ولسوالۍ کې پریمانه طبي چینې موجود دي او کاروان چارواکي د نوموړي ولسوالۍ لرې پرتو سیمو ته د چینو اوبو د پایپونو په وسیله انتقال کړي. نو په پایله کې به د خلکو د څښاک د اوبو د نشتوالي ستونزه هواره شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد سلام ازما پیغام خوخپور کی د اسلامی امارت څخه موږ د غوښتنه کوو چې په افغانستان کې بیکاری د نوبایت مرته په افغانستان کې د کار زمینه برابر سي. ځکه ټول افغانان ورونه بهر هیوادونو ته اړجي. کچیر په افغانستان کې د کار زمینه برابر سي نو هیڅ افغان به هم بهر هیوادونو ته ولاړ نه سي. او بل غوښتنه مې دا ده چې په سنگین ولسوالۍ کې بیا د ګرما پدې مکتبونه کم دي. مکتبونه نه ستاسو په څنګه کې داسې هیڅ مکتب نه چې هغه استادان پراولري او کتابونه پراولري. نو موږ ته باید په دغه منطقه کې یو مکتب راته جوړ شي. دغه موږ ماشومان ټول بیا تعلیم او بیا تربیه دي. نو موږ غواړو چې خپل ماشومان باندې درسونه ولولو. نو د دې هدف هیله کوو چې په افغانستان کې د کار زمينه هم برابر کړي او مکتبونه هم جوړ کړي. وسلام په درنښت.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او دونکو ته سلامونه. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ خواته تېره میاشت یوه میاشت به کېږي داسې بارانونه وسوه، داسې سیلابونه راغله چې نه وسوي ګرسره در وسه چې ورکان سپینږیرې سره یې داغونه پیدېږي. نو ډېر تاوانونه ورسول. دا وسه کوم طالبان د خوا کوم کومک راغلی دی نه موسسه راغلې ده.
السلام علیکم.
موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروتو په سیمه کې د زموږ سره موسسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضعه سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي، یو داسې مرسته وکړي. نو دغه د دغه زموږ سره سم کومک نه کوي او دا موسسې، نو په دغه حالات باندې چې زموږ اقتصادي وضعه سمه سي.